شوی و البته د ولس مشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان تر تیرې پنجشنبې پورې د لومړنۍ پایلې اعلان شوې او دا پروګرام هم په ژوندۍ بڼه په همغه ورځ خپور شو. نن یې تکراري بڼه تاسو واورېده. په همدې سره د خبرونې په افغانستان کې 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو البته دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل خبرونو کو زنوری است نوری اورم. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي لکتر لګه وسرتیری په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې وسلواله حمله په نتیجه کې وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې 2 کاله مخکې ځنډولی و. د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه او نور فکر نه کوي چې له موسکو سره اړیکې بیرته ورغول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي لږ تر لږه 7 سرتیري په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وکړه او د حملې او د سرتیرو د تلفاتو په اړه یې وویل. دغه حمله د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې شوې وه. 7 سرتیري وژل شوي، 3 سرتیري او د ملي امنیت 3 تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې ده پلټنه پیل شوې. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي. تر 90 زیات ترورست طالبان وژل شوي. په وژل شوو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د اناردرې لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل مهم قمندان مولوي داود. د فراه د امنی قمندانۍ ویان وایي د خاک سفیر لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال مولوي باري هم وژل شوی دی. خاغلی محب دغه راز وویل دغه 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال دغه راز 30 وسلوال طالبان ټپیان شوي او 12 نور ژوندي نیول شوي. د وسلوال طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو 800 کیلوګرامه چارس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولې. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکې ولسوالۍ اړوند آزاد خټ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چارس ونیول.
د پکتیا د ولایت شورا د ځینو غړو او اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چارس انکرل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې 2 کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. وروسته له هغې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په جولای میاشت کې متحدو ایالاتونو ته ولاړ او په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره وکتل، له هغې وروسته دا چې پاکستان څو ځلې له طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ د ټولو تر یو حده د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ کړکېچ یو څه کم کړی دی. د پاکستان د اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول شو. دی پرون پر راولپنډۍ کې 2 ساعته وروسته له هغې ونیول شو چې پر صدر اعظم عمران خان په عامه محضر کې انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپله انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالري سپورتي کمپلکس په رغونه کې اداري فساد کړی، خو اقبال دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویان مریم اورنگزیب پر اول پنده خبر اعلان ته ویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی او په ټپه درېدلې وه اقبال دا پروژه بیرته راژوندی کړه. د برتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له موسکو سره اړیکې بیرته ورغول شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی. بوریس جانسن د برتانیا اسپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خپره شوې ویلي مواقع په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمون امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی. جانسن چې له 2016 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم وو او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم شو ویلي ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. جانسن تیر شنبه په استونیا کې له ای آر ای تلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالزبورګ